من هیواد می نگاری چه افغانستان چه را می بی غاری چه پدر رقم جنجال و پستونزو که همیشه
البته او بخشه آقل پتن پا وقت وقتی با پا پاکستان که دیر کتون که پده باورده که چرته در دوی پا سرحد که جګړی وی نامنی وی دا خامخا د پاکستان د نن هم سرایت کوي پتیرو چباندې سلويشت ولسیزو کې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي او جګړې راغلي دي پاکستان ته د دوی د پخواني ستر اعظم بنظیر بوټو خبره او پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې نو دوی باید هڅه وکړي په افغانستان کې امنیت وي چې د دوی خاوره هغه مسونه شي
اګوره په د پاکستان ستراتیژي اندغه ده چې دوی کوشش کوي موږ تاسو لیدلې دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي اې دی په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې چې جنگي فیصلې دي خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یو وړه رامنځته کړي که چېرته د دوی نظامی برخه ضعیف شي او دوی دا رقم دالی و نلری دا رقم ستونزی پا خپل هیواد که رجوع نکی تاس پده من باور بسه چه پاکستان پا پینزو برخو بانده لیشل کی گی پا بلوچستان بخپل کوشش کوي چې خپل هیواد واری سین بخپل هیواد ولری پاکتان بخپل هیواد غاری روزه پر کامای دی پا خاطر بانده چه پده بانده خپل دوی نظامی کسان پده بانده پیگی چه دوی هیواد های صرف انده نظامی کسان
نه نه د بلوچستان مسئله ته اشاره وکړه هغه ته بیا هم راځو او ګورسب مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال بیان څرګندونې لرو
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي
ګورسب دوی خو د دواړو خواو لپاره د زغم غوښتنه وکړله چې زغم وکړي لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی
پاکستان خب د امریکا په بیان باندې څه خبرګون نه ده خوده خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباری کړی دی البته هغه په خپل کور کې نه و هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی او هغه شمالي وزیرستان
او بخشي ده د عبدالله شاه د کور کوم فکر کړی په اول کې چې عبدالله شاه هم ویشتلی دی بیا وروسته چې کور یې بمباری کړی ده او یو کلیپ پاوز خپور کړی دی چې په اډیوی ده چې په هغه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوي دي او دا رقم
خپل پوز خپل اندې خبر کړی خو د پوز خواخوږو کې د شي داسې څه خبر کړی خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبد الله شاه او بل خصوصا هلته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډیره لري سیمه د وسم پکې واوري پرتې ده زمونږ کسونه مونږ راخستې د غزنه نو هغه ځینو کې چې کله خلک ولدي چې د ماشومان او ښځې مړې شوې دي بیا دوی مجبور شول چې وایي اوس که تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وګورئ په هغه کې داسې مجهول خبره کړې ده عمومي خبره کړې چې هلته وسلوال یشتلې دي خو د امریکا خبره دوی څه غبرګون پېنه ده خود خو مخکې تاسو چې کومه خبره د هند په باره کې کوله هغه زما خبره نیمګړې پاتې شو ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووژل شول هغه تایید شوي هندیان و هغه خپل د نامه سره هندي لیکي هغه مشر و د هندو نو هغه د دې وجې نه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې دا د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي دویمه خبره بله دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې دی یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګوت کی ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورونه هلته دي خپل مولا یعقوب مجاهد چې دی په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کورونه دلته راوړي افغانستان ته راوړي او دغه د کراچۍ کې دی
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه روس خلک دوی ویل چې دا کارونه شي البته وایي چې شوی دی
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کوم دی اوسه پرې حتی د د د د د مولا یعقوب رور چې دغه کراچۍ کې اوسېږي نو د دې چې د ډېر مشران یې حل ته دی خو دا یو خبره به سړی کار دوکې چې په پاکستان کې دنه داخلي څه حالت افغانستان کې دنه داخلي داخلی سے حالت تے پا پاکستان کے دنن پا داخل کی چھ دے دا پوز نخل خوشحال نی دی خصوصا دا تحریک انصاف نو دارنگ پیخی چھ دے که دا قصدی او که غیر قصدی آوید پارا یو موقع براوری چھ خپل آغا بیر تا آغا دا انگریزی خبر خپل امیج جوڑ کی دی خواتا دا طالبان برخم هم داسی دا پا افغانستان کی چھ کل دا پاکستان پا خلاف سو خبر کی حکومت آغی تا خلق دیر یا وری دیر ملاتڑی کی نو دا طالبانو دا افغانستان کم دا طالبان دا پارم دا دا خپل دا تصویر جوڑوانی چھ دے یو موقع دا دا چھ دنن بکی آلت سر آوان دی او چنگ کی گی دا بیل خبر دا خو یعنی یو موقع را دوی دوار یو سلگی دی استعمال
مانا دا اخل پتنگ مخی تاسو بلوچستان تشاره وکرا روانه اونه دا ابل ورس تیر ورس دی او وشه دی چارشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه. هلته د مشال راډیو راپور ګور سپ تاسو راپور خپرو هلته خلکو ویلي اوسې لږ تر لږه لس چاودنې اورېدلې دي او هلته حمله وشوه. اسلام آباد د دغو بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوري کاوه. اوس هم ځینې راپورونه د پاکستانیانو په قول باندې ویل کېږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي. څرنګه بلوچان خو خپله یو ملي تحریک دی او له د طالبانو سره ډېر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي. دا څرنګه ستاسو په باور پاکستان ولې داسې تور پورې کوي؟
ګورې پاکستان همیشه تور لګوي. هره پیښه چې په پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نښه کړی دی. بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي، مونږ تاسو وینو چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیت دي. نو دغه کوم تورونه چې دوی لګوي صرف د دې په خاطر باندې چې غواړي اوبه خپلې خړې کړي. لکه دا چې ګواف صاحب دغه کومو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فعلي واکمنۍ سره چې هغه کومې اړیکې چې دوی اوس فعلا لري دغه چې ورځ تر بلې مونږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي. خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل کړي. دغه فعلي واکمنۍ هم در رقم د پاکستان نظامي ډله دغه خلک دي چې دا د یو بل د بطن نه را جوړ شوي دي. نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې ته چېرته شخړه وي دا به د دوی په ګټه باندې وي یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي. افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کېږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیکی اړیکې ولري. په دې خاطر باندې که چېرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم په ستونزو کې وو دا د افغانستان خلکو ته هم هغه ښه نتیجه نه ورکوي. موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفت آمد لري او پاکستان ته ځي او همیشه هر ځلې چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوې ده موږ تاسو لیدلي دي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلې دي یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړې یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړې دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک نیولي دي او بندیان کړي دي، ښځې نیولي دي، ماشومان نیولي دي. نن ورځ هم چې د موږ تاسو بر سره خبرې کوو بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي. ادو په خاطر باندې چې هلته ځي د تداوی دپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند ورسره کوي او دلیل یې صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فعلي واکمنۍ باندې خپل فشارونه راوړاندې کړي. نو که چېرته راشو د بلوچستان زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی دپاره یو غټ خطر دی. پاکستان دپاره دوی پوهېږي چې هر ځلې بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې. بلوچستان ته هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي. په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي. نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې بلوچیان هم هغه خپل نښه همیشه نیسي خو بیا ګناه راوړي راسانې په افغانستان په حکومت باندې ورچوي.
مننه ګور صاحب. مخکې تاسو یوه مهمه خبره وکړه. تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشتی کوي. مثلا د پاکستان د بمباری په ځواب کې پخواني ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو، اشرف غنی پخواني ولسمشر عکس العمل ښکاره کو، همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازي ښاغلی فایق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی په ایکسپانه کې لیکلی دی چې دا غندو یعنی افغانان سره نشتې کړي دي. لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي. یعنی له افغانستان سره دښمني د پاکستان پاکستان سره لري کوینه
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې امدا سي تصور دی ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دی هغه اردو کوي خصوصا بهرنی پالیسی او امنیتی مسایل چې دی هغه ټول د اردو په لاس کې نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه تحریک انصاف چې دی هغه دا فکر کوي چې دوی د صحنې وایستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغه مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دې په خلاف دی عمران خان او هغه زندان کې ساتلې ده البته پوز همشه دا ویل دي چې دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی د صحنې وایستل نو په دې وجه باندې د ډېرې پاکستانانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړي دي دا وایي د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي امنیتي مسایل هم چې جوړوي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستان ذکر وکړو په بلوچستان کې ډېر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست و یو دولت و هغه د پاکستان برخه نه و په 1943 کې پاکستان فوج لاړه او هغه ځای ونیوه او ځان سره یو ځای کړ یعنی دوی وایي چې موږ په 1940 کې پاکستان کې یو ځای نه و نو هغه مثلا دا بل خواته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ داسې نور نشنلستان وګوري حتی او عوامي نشنل پارټي چې دا غم داسې وای نو د نن پوسټ ډېر مشکلات دي په دې وخت کې دا غوي هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل ایمیج باندې ډېر پام کوي یو غوي د پاره دوی ډرامي جوړوي فلمونه جوړوي یعنی پورا یو غټ سنټر لري دا د دوی د اماړي کو څنګه چې دا غ اخکارا سندري جوړي د دې لپاره چې د فوز ایمیج خي او د فوز ایمیج په دغه کړه چې د هند غوخ چې کلم موجوده هغه وایي چې هند موږ ته خطر دی د افغانستان موږ ته خطر دی د نور زمینه نو بیا فوز ته ډیر ضرورت پیخي بیا عام پاکستاني دا و چې خو فوز به دوی ساتي نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي بیا د فوز لپاره یو خمو خي او نتیجو کندو پر د خمو خې چې باغې کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کی وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې ایران کې هم پاکستان حمله وکړل هغه دومره حتی ضروری نه وي چې پاکستان حمله کړي خو هغه دې پر وکړي کنه وي کړي به واخ پاکستانانو خپل ویلې چې پوز دومره ډیره بودیجه لري یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو ملکی حکومت ملکی وزارتونو ته نو بیا پوز ولې ناسته خاموش یعنی چې جنگ هم نه کوي نو بیا پوز د پر دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی نو یعنی کدا څه پیښې کیږي د پکتیکا او د خوست په شانتي نو دا د هغوی لپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بی ثباتي هم ډیره زیاته ده
د اختلافاتو یو ګوره دنه چې تاسو وګورئ سیاسي بی ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی یو سیاسي حکومت یو منتخب حکومت کله چې سیاسي ګډوډي سیاسي حکومت کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزور ای هغه د پوز د لپاره ښه دی ځکه چې یو قوي حکومت ای هغه بیا د پوز خبرې نه مني
دغه خبره مایکل کوکلمن په خپل نوی تحلیل کې په بل ډول کړی دغه وایي پاکستان د سیاسي بی ثباتي سره مخامخ دی او پوز هم کمزورې شوه دی او په پاکستان په اولس باندې هغه راچ دوی چلاو هغه په کمزورې دورې چې دوی نوی جګړې ته داخل شي د خبرمنې په دې ورستیو کې هغه پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوری نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو لیکن ځینې کتونکي نن سبا دا وایي چې لاغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلی دي نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري که چېرته دا خبره څوک ومني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي ډېرې خبرې ومني نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر خلاص نه و په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي کچیر ته تاسو مرګرتیاو چې خو کچیر ته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپل ملي ګټې اتاپ هیواد باندې نه درته خرڅوي. په دې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغه وخت چې واک ته ورسېد وخت لري چې جمهوریت را چپه کړي او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي. خو پاکستان فکر کولو که چېرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس د هغې نه به هغه کومې غوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولی یا په دې کارونو چې درلودلې نو دا کولی شي چې بیا طالبان یې سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانت کې اچنسي صاحب هم هغه یو تویت کړی دی ویلي دي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده پاکستان خپله کارخانګي سمنه وکړي فکر یې کولو که چېرته موږ طالبان سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته را کړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ صاحب ووایي چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصد ونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتیني افغانان د دوی په طرف باندې شو د دوی په دغه کړنې په طرف باندې شول چې نو څه فکر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نورم را نږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شو چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کوي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده. موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي دا رقم کړنو ته یې لابایک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوانه. نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره وده د پاکستان لخوانه د طالبانو نه. دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې به هر کړنې به ومني. خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصولو ته لاسه کړي دي.
ډیره مننه اغلی پتنګ ګورسب له تاسو هم منندویم. د اوریدونکو اولیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی. هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي. خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د آزادی میلمه پروګرام ته هر کله راسې. په پیل کې درته وایم چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه. لومړی د آزادی رادیو ترمنو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي یو، که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي. ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر نغلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده، وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړي مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه یا پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادېږي، د ټولو به یادېږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولې شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کېږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې کې اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي. په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواهخوا کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 افغانۍ، 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه مثبندي دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي چې دکانونه خلاص کړی دي او څوک چې نوې نسل ده هغه خو انګلیسي زده وینو خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي ورته خو شخصي کمپنیو کې یا شخصي دکانونو کې په کار لګیا دي ځینې او ډېر خلک شته چې بېوزل دي اکثریت بېوزل دي د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله
او مهین ته وسم د افغانانو تک جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به وس کار کاوه دوی به اکثره هند ته تلل اوس خو دغه پروازونه کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستا خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالات په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندې تګ راتګ نشته ده به هیڅ تګ نه راتګ بند شوی ده
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغه په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک دي چې خصوصا مسلمانان ورونه ته وینده ده د زمينه مساعده ده البته دوه سکانو ته د زمينه هیڅ هیواد هم نه تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغه قبول کړي هغه خپل هیوادونه ته وغواړي یا ریسټلمنت ورکړي خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پېښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړی دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سربسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل تاسو د کاناډا یادونه وکړه د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه اوسه برخه چې دغه حادثه ښکار وو دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده د به په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله 100% هم نشم ویلی ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده همسایتوب یې راسره کړی ده موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و نه مینه له حده زیاته مینه هو نفرت هم له حده زیات وو د نفرت څو علتونه دي یو خو موږ لګکي وو یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو که په تېرو دولتونو کې هم وګورو یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړه شوه لکه هغه چې د دیوال نرنجنداس د مالی وزیر ټاکل شوی وو. اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد، البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دغه ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجل صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نه سولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نه سوای کولای چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغلته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي، او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي، موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غوړسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې راشي دا سلفي صدا ده خصوصا په لګه کوي باندې دا تیر کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شوی دي نو زه فکر کوم چې دا به پلانیزه خبر وي چې لګه کی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید تر کوم تخریب شي او تر کوم لمنځه لاړ شي او تر کوم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطنه په رنګ رنګ ملتونو ښکلی ښکارېده رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده رنګ رنګ ژبې پکې موجودې دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یې اکرنګي شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګوره افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ د موږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو بیا په شته ایمنی او قلعه فتح الله د خلک لړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د خپل پوزیت چې موږ ته وایي ټولنیز ځای را پېښو چې موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای را پېښې ته ژوند وکړو خو نه ممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شول چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکونو ته هم د شهرکه انرکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې مخته تخصیص ولود هغه ته شهر کې انارکلی نوم ورکړ شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورت وو چې هلته تا راته کې کوله او نه کومه آبادی پکې ورسې وړاندې غرو لمن یې راکړل نو هغه څه ځای کوم ته راکړ شي نو ته خو نوم هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوکلار هم نه دي لیدل هم نه د په حسین خېلو کې چې هلته نه څوکلای شو ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولای شو چې په تش لاس باندې هغه څه ووایو نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چې ته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکانوي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو د خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق فوټا سه وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې د افغانستان نقشه ده پرونی او چایو دغه میوادانی ورته وایي په اصطلاح را لګلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وکړه واټساپ کې را لګلې وه میسنجر کې وشه دا خپل مسئله ته خدای له مایده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم په دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې د خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته ناځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 10 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لیکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو مونږ افغانیت نه شوي راولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ یې نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړ یم خوشاله او سرلوړی اوسئ
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ مننه
ظالم مذهب پر روئے مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پزڑ میں والے درابر گے سواران خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پزڑ میں والے